السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د 1403 هجری لمریز کال د کب یاهود 22مه د 2015 کال د مارچ 14مه او د 1446 هجری قمری کال د روژې 14مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د پاوز چارواکي وایي چې د دوی د بلتون پالو له منګولو څخه برمته شوي پوځیان او ملکیان آزاد کړي او په دې برمته نیونه کې ښکیل ټول درې دیرس وسلوالې وژلي دي. رویټرز تیره شپه ناوخته د پاکستان د پاوز د ویان احمد شریف چودري په حواله دغه خبر ورکړی او هغه ویلي چې د ژغورنې عملیات ډیر په احتیاط سره ترسره شوي. چودري تایید کړي چې 21 برمته شوي او 4 امنیتي ځواکونه د عملیاتو پر مهال وژل شوي. بلوز بلتون پالا بیا دا ادعا رد کړې. وړاندې په خبرونه کې درته تفصیل لرو. په افغانستان کې د یوې میاشتې د ورښتونو او سیلونو د قربانیانو شمیر 80 تنو ته رسیدلی دی. د طالبانو تر واک لاندې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت ادارې ویان جانان صایق پرون په کابل کې رسنیو ته دا خبر ورکړ او زیات یې کړه چې د ورښتونو او سیلونو له امله د یوې میاشتې په موده کې تر سلو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت د ادارې په وینا د ورښتونو له امله تر 1800 ډیر کورونه د څه باندې 400 نیو په ترڅ کې وران شوي او نږدې 3000 جریبه زراعتي ځمکه ویجاړه شوې ده. د تخار ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې د سرو زرو دکان 9 کان کیندونکي ژغورل شوي دي. پر دغو کان کیندونکو د سه شنبې په شپه د 9 بجو خواته کان ونړید چې د ژغورنې له 2 ساعته عملیات وروسته پرون دا کسان د خاورو لاندې وژغورل شول او ژوندي راوستل شول. د ډنمارک د کډوالو ټولنې جی آر اس له افغانستان سره د نږدې 8 میلیونه امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت پرون ته یو بیان کې وویل چې دغه مرستې به په کابل، هرات، فراه، ننګرهار، نورستان او کونړ ولایتونو کې د نغدي پیسو په بڼه د سرپناه د ساتنې او ښهوالي او یو شمېر نورو سهولتونو ولګول شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر روسیې ته د یو امریکایي پلاوي د سفر خبر ورکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د ایرلند له صدر اعظم مایکل مارټین سره د خبرو پر مهال وویل چې زموږ کسان دغه اوس مسکو ته روان دي. دا پلاوی وروسته تر دې روسیې ته ځي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سه شنبې په ورځ د اوکراین او امریکا استازیو سره ولیدل او موافقه یې وکړه چې د یوې میاشتې په مخه په اوکراین کې اوربند وشي. بل ورته روسیې د اوکراین او د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د اوربند وړاندیز ته محتاطانه غبرګون څرګند کړ. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون ویل چې روسی چارواکي به پر دې موضوع غور وکړي او په دې برخه کې د امریکا د مذاکره کوونکو له لوري د تفصیلات اوریدو ته پته مدي. او بریتانیا یو روسی ډیپلوماټ او دیو ډیپلوماټ میرمنې ته ویلي دي چې له بریتانیا ووزي. د بریتانیا حکومت د چهارشنبه په ورځ ویل چې دوی د اونۍ په پیل کې په مسکو کې د بریتانیا د سفارت د دوو مامورینو د اخراج په غبرګون کې د روسانو ته د وتلو امر کړی دی. اسوسییټډ پریس اجانس سرګندوي چې تر اوسه له بریتانیا څخه د دوو روسانو د وتلو نیټه نه ده مشخصه شوې. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. پاکستانی چارواکي وایي بلوچستان کې د بلوچ بیلتون پالو لخوا د برمته شویو د ازادي دوه عملیات پای ته رسیدلي. لسګونه برمته شوي او وسلوال وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د تریاکو بیا لس برابره زیاته شوي. بزګر بیا وایي دوی نه طالبانو هغه تریاک هم ضبط کړي چې پر کوکنارو له بندیز مخکې یې زیرمه کړي وو.
نو د هغه اعلان پر اساس باندې موږ کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکې ونیسي، هغه باندې طالبان کینی زاړه مالونه د موږ ته خوشي کې له نوې موږ ډاډه کړی ته.
د امریکا عدلی وزارت وایي ممکن هلته د کډوالو د بیا منلو پیل وخت ونیسي. افغان پناه غوښتونکي بیا د خبرو اندېښمن کړي.
دین اورسه انتظار په ډیر زیات سخت وي ځکه مونږ دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپل کوو. دا سلور کلمون د پر ډیر زیات سخت
او د افغان خزه د ملاتړ په هدف د اروپای ټولنې د کمپاین نن وروستۍ او 15 مورست.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې 15 بجه او 15 دقیقې دی راځو د خبری مجله د سر راپورته د پاکستان د پاوز چارواکی وای چې دوی د بلوڅ بیلتون پالو له منګولو څخه برمته شوی پوزیان او ملکیان آزاد کړی دی دوی وای چې په دې برمتنیونه کې خکیل ټول در دیرس وسلواله هم وجلی رویټرز تیر شپه ناوخته د پاکستان د پاوز د ویان احمد شریف چودری په حواله دغه خبر ورکړی او هلته او هغه ویلی چې د ژغورنې عملیات ډیر په احتیاط سره ترسره شوی چودری تایید کړی چې یا وست برمته شوی او څلور امنیتی ځواکونه د عملیاتو پر مهال وجل شوی بلوڅ بیلتون پالو بیا ادعا کړی چې لا هم پوزی برمته شوی کسان له دوی سره دي بلوڅانو د سه شنبې پر ورځ هغه ریل گاډي برمته کړ چې شاوخوا څلور سو ملکی او پوزی او امنیتی کسان پکې سپارو خپلواک سرچینو لا په دې اړه څه نه دی ویلي تفصیل له احمد شبراورو
د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر ریل گاډي کې برمته شوی کسان خوشی کړی دي او یاد غملې وشلې دي دا خبر د بریټ کونکو له لوري چې تر څلور سو ډیر کسان برمته کړي وو نه دی تایید شوی او په خپل واقع توګه هم تر دې دمه د دې خبرې پخلی نه دی شوی د پاکستان پوځي سرچینو تیر ماښام د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې په بولان او شاوخوا سیمو کې لکوټې نږدې 160 کیلومتر لري چې بریټ کونکو اور گاډي ګرځولې وو دوه دیش وسلوال وشلې دي پوځي سرچینو دا ویلي دي چې د جګړې پترس کې اتل اساس کار هم وشل شوی دي بلورته د فرانسې خبری آژانس دی او پوځي چارواکي په وینا چې نو مینه د اخصل شوی خبر ورکړ چې اتوبش پاکستاني عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی د دې چارواکي په وینا 346 برمته آزاد شوی دي او د دې کسانو د خوشکېدو د عملیاتو پترس کې ډیرش ترهګر وشل شوی دي د بلوچستان د ازادي پاوز یا BLA چې ریل گاډي او پمنسکي سپرلي برمته کړی وو تیر شپه ادا وکړه چې دوی لا هم په جګړه دي تر سلو زیات برمته ورسره دي او تر 500 ډیر برمته کسانې تر اوسه وشلې دي BLA د امریکا له لوري د وی ترګټ ډلې په توګه پیژندل شوې ده د ډلې پرون ورځ خبرداري ورکړی وو چې اسلام آباد د دوی د بندیانو د تبادلې وړاندې څه جواب ورنکړي نو پاتې 150 برمته کسان به ووښني ازادي راډیو په خپل واقع توګه د پاکستاني چارواکو او د بیلتون غشتونکو بلوچانو اداوی نشته ایدولې د سیشن بی پروس بلوچ اخیانو 350 کسان چې اکثره شیزه ماشمان سپینجیری او بلوچانو خوشی کړیو د نومبر په میاشت کې هم BLA د کوټي په اورګاډ سټیشن کې ځانمرګې بریټ تر سره کړ چې شپږ وش کسان د پوجانو په شمول ووشل بلوچ بیلتون غشتونکو له دوله سیسو رئیس د خپل خپلواکۍ لپاره بغاوت پیل کړی دی د پاکستان په دغه تر ټولو ستر ایالت کې بلوچ ملتپال پاکستان تورنوي چې له بشري حقوقو څخه د دوی په ایالت کې جدي سرغړونه کړې دي دوی وایي چې د بلوچستان له پراخو سرچینو استفاده کوي او پرته له دې چې د دې ایالت خلکو ته څه ګټه ورسی شي دوی پر مرکزی حکومت دا تور هم پوری کوي چې په زرګونو بلوچستان تشتولې دي او پرته له دې چې محاکمه یې کړي دا کسان تریتم شوی دي اسلام آباد بیا له امنیتي ځواکونو سره د جګړې له امله او د ملکی وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي په تور BLA او یو شمیر نوري بیلتون غشتونکو ډلې په بلوچستان کې غیر قانوني اعلان کړی دي
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
لالو خالو
لن نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی د ملګرو ملتونو ادارې ویلي چې په افغانستان کې پر کوکنارو د طالبانو له بندیز ورسته د تریاکو بای لس برابر زیات شوې دي د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق د وډیر ګټور غیر قانوني تجارت په توګه پاتې دی او ګټه یې هم قاچاقونکو ته رسیږي د ادارې پرون د یو خپل څېړنیز راپور خپور کړی دی چې جزئیات له احمد شبراور
د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو اداره UNODC وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د اپیومو د یو کیلو قیمت 250 امریکایي ډالرو ته ورسیده. UNODC د چهارشنبه پورس په جنوا کې د وی غونډې پر مهال چې په افغانستان کې د نشې توکو مسلې ته ځانګړې شوې و دا خبر هم ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو لوري د کوکنارو پر کشت تر بندیز مخکې مودې په پرتله د قیمت لس برابر لوړ دی. په 2022 کال کې یو کیلو تریاک په افغانستان کې په 15 اوی امریکایي ډالر خرڅېدل. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د راپور لمخې د کوکنارو د کشت تر بندیز وروسته د اپیو مقاچاغ کم شوی دی. خو د ادارې په ورته وخت کې د اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تریاکو لوړ قیمت د دې سبب شوی دی چې لا هم په افغانستان کې له دې درکه قاچاق کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کړي. د ادارې په خپل راپور کې دا ویلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د زیرمه شویو تریاکو اندازه 13,200 ټنه اټکل شوې وه چې ویل کېدل تر 2022 کال پورې دا زیرمه د بازار تقاضا پوره کولی شي. په افغانستان کې ځینې بزګران وایي چې طالبانو سره له دې چې ژمنه کړې وه چې پخواني زیرمه شوي اپیوم به نه مصادره کوي خو دوی داسې نه کوي. د لوګر یو بسکر ازادي راډیو ته پر استولي پیغام کې له چارواکو هیله وکړه چې په خپل شمنه و دري شي.
نو دا غی اعلان پر اساس باندې مخکې کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکې ونی سي هغه باندې طالبان کینی لکه ملي امنیت سي وس مخکې نیولې ده. موږ هیله لرو چې مشران غاک پیو کې په دې دارو باندې زاړه مالونه د مخ ته خوشي کې نه یو موږ ډاډه کړی ته.
د یو ان او ډی سی اجرایوي رئیس غاده ولی وای چې د اپیومو د بایو لوړوالی او د پام وړ زیرمو موجودیت دا معنی لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت پاتې دی چې ګټې نړیوالو تنظیم شویو جرمي ډلو ته رسیږي. د غلی ولی په باور د تریاکو قاچاق سیمه او ورهاخوا بې ثباته کولی شي. د یو ان او ډی سی اجرایوي رئیس بیا د چهارشنبه د ورځې غونډې ته وړاندیز وکړ چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یوې همغږې ستراتیژي ته اړتیا شته. داسې ستراتیژي ته چې قاچاقي شبکې په نقش کړي او په داسې ډول له منځه یوسي چې د افغان بزګرانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پانګونه وشي او په دې ډول په افغانستان او د افغانانو لپاره د اوږدې مودې په مخه ثبات تأمین شي. د یو ان او ډی سی د راپور لمخې مخکې تر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شي هلته د اپیومو د شته زیرمو قیمت له 4.6 تر 15.9 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی وو چې د کورنی ناخالص تولید له 20 تر 9 فیصد پورې په 2023 کال کې جوړوله. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2023 کال کې د افغانستان د اپیومو زیرمې احتمالا تر 80% پورې د لویو سوداګرو او صادرونکو له لوري ساتل کېدي او 10% کې زیرمې له بزګرانو سره وي. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو ادارې د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې دې ته هم اندېښنه وشوه چې شاید د کوکنارو له کمیدو سره پیرودونکي او پلورونکي دې ته وهڅول شي چې بل ډول مخدره توکو ته لکه فیتانیل او یا نورو مصنوعي مخدره موادو ته مخه کړی چې تر تریاکو یې هم ضرر زیات دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویب پاڼې بسنه مکوئ، د فیسبوک پاڼې ته هم سر ورښکاره کوئ، دغه پاڼه در سره خوښه کوئ، تاسو هم مینوال شئ. هر ورځ به له تازه پیښو خبرونو او راپورونو خبرېږئ. د مارچ د اتمې یا هم د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې په افغانستان کې د افغان ښځو په ملاتړ یو 15 ورځنی کمپاین پیل کړ. دغه ټولنې پرون ویلي چې 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره د کمپاین په څلورمه ورځ په بشپړ ډول د افغان میرمنو له اقتصادي خپلواکۍ نه ملاتړ کوي. نن پنځشنبه د دې کمپاین 15مه او وروستۍ ورځ ده. دا چې د کمپاین موخه څه وه او افغان میرمنې د دې کمپاین په اړه څه وایي، تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د کاري فرصتونو او د هغوی د اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په منځ کې په افغانستان کې اروپایي ټولنې د یو 15 ورځنی کمپاین په لړ کې ټینګار کړی چې افغان میرمنې دوامدار ملاتړ ته اړتیا لري. دغه ټولنې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 12مه په خپل ایکس پاڼه 15 ورځې د افغان میرمنو لپاره په نوم د کمپاین په څلورمه ورځ ویلي چې په افغانستان کې د خزو اقتصادي ثبات او پیاوړتیا ته ژمن دي. د اروپایي ټولنې پلاوی د بې ځای شویو او راستنېدونکو افغان میرمنو وضعیت ته په اشاره ویلي چې د خزو په مشرۍ نږدې 3000 سوداګرو میرمنو او د غراز ل شپږ سوه زیاتو میرمنو سره د دوی د کار د ساتلو په هدف مرسته شوي. په بیان کې دا هم ویل شوي چې په دې سربیره له 9000 زیاتو میرمنو سره چې ډیری له نورو هیوادونو د اسنادو د نه لرلو له امله راستنې شوي او هلته له تاوتریخوالي سره مخ وي د مشورې او رواني درملنې په بڼه اړین روغتیایي ملاتړ ترلاسه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنو د اروپایي ټولنې د دغه اقدام هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې باید د ښځو د ملاتړ حد سي پراخه شي. مرسل د هغه نجونو له ډلې ده چې د طالبانو د حکومت له لوري له دندې لرې شوي. وایي د اروپایي ټولنې له لوري د ښځو د پیاوړتیا لپاره د دغه ډول پروګرامونو جوړول ګټور دي، باید هرکلی وشي.
د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې ډېری ښځې له دندو لرې کړل شوې دي او ډېری بېکاره او د کورنیو سرپرستانې دي، خوښ یو چې د دغه ډول میرمنو ملاتړ کېږي تر څو د ژوند په بېلابېلو برخو کې ورته اسانتیاوې رامنځته شي. خو دا چې دا ملاتړ یوازې د 3000 میرمنو لپاره دی کفایت نه کوي، باید دا ملاتړ زیات شي.
د سوداګرۍ د برخې فعال فریبانو روایي ډېری افغان میرمنې اوس مهال خراب اقتصادي وضعیت لري او جدي ملاتړ ته اړمنې دي.
په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ډېر خراب دی، هغوی په بدتر حالت کې دي. په ځانګړي ډول هغه میرمنې چې اوس مهال ایران او پاکستان په جبري ډول ډیپورټ کوي، باید دوی ته کاري زمینې برابرې شي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه ولګول شول چې له امله یې ښځې له سختو او جدي اقتصادي ننګونو سره مخ شوې. ډېری دغه میرمنې د بیکارۍ، امنیتي ستونزو او د خپلو اولادونو د ښې راتلونکي لپاره له افغانستان ووتې او ایران او پاکستان ته یې پناه یوړه چې اوس مهال له دې هیوادونو نه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې ښځې په ځانګړي ډول هغه چې د کورنۍ سرپرستانې دي په افغانستان کې هم له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او عاجل ملاتړ ته اړتیا لري.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي ښایي متحده ایالاتونو ته د کډوالو د منلو بهیر بیا پیلېدل میاشتې وخت ونیسي. دې خبرو بیا افغان پناهغښتونکي اندېښمن کړي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د پناه غوښتنې یو شمېر کیس لرونکي د کډوالو منلو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي. د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی چې ممکن میاستې وخت ونیسي تر څو دا پروګرام د محکمې د حکم پر بنسټ په بشپړه توګه له سره پیل شي. واشنگټن پوسټ د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11مه په یو راپور کې ویلي د دې ځنډ لامل په جنوري میاست کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د کډوالو منلو د پروګرام په عملي کولو کې د جدي ګډوډیو رامنځته کېدل دي. د دې ورځپاڼې په ټکو د امریکا د عدلي وزارت په سیاتل ښار کې په یوه سیمه ییزه محکمه کې اعلان کړی چې دا ځنډ د فدرالي حکومت د غیر انتفاعي شریکانو د اړتیا له امله دی چې له دې ډلې د دوی د اجرایوي ظرفیت د بیا موندنې په ګډون د ګوښه شویو کارکوونکو بیا ګمارل او دغه شان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي ارزونو د نویو لارو پلي کول دي. وړاندې راغلي چې د امریکا د عدلي وزارت وکیلانو ویلي چې د ټرمپ اداره پلان لري د لسو پخوانیو شریکانو په ځای چې خدماتي هوکړه اونۍ مخکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا لغوه سوې د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدنې په برخه کې د خدمتونو وړاندې کولو نوې مرستندویه ډله وګماري چې د محکمې د اسنادو له مخې دا بهیر به حداقل 3 میاشتې وخت ونیسي. د واشنگټن پوسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت داسې لازمي مودې په ارزولو بوخت دی چې په ترڅ کې د امریکا د کډوالو منلو پروګرام USRAP بیرته عملیاتي حالت ته ور وګرځوي او احتمال شته چې د دغه پروګرام په بیا پیل سره نوري برخې هم چې اصلاحاتو ته اړتیا لري په نښه سي. له دې سره د امریکا د کډوالو یو شمېر کیس لرونکي وایي د دغه احتمالي ځنډ اعلان اندېښنې نورې هم ورزیاتې کړي دي. له دې ډلې یوې میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
بایومتریک او واکسین مو شوی، هر څه مو چلرل مصرف شوی، د کور وسایل مو وپلورل، هیڅ هم مکتا پاتې نه دي. الوتنې ته چمتو و، تر یوې اونۍ مو باید الوتنه شوی و. بالاخره ښاغلی ترامپ چې واک ته ورسېد پر موږ کې هر څه بند کړل. لیو لوري مو امنیت هم سم نه دی مو خوړو چې مو کیسونه بیا پیل شي او دا بهر د تیر پشان چې نور خلک ولاړل موږ ته هم پیل کړی.
په پاکستان کې مشت افغان محمد ایمل چې د امریکا د کډوالۍ پی 2 دوسیه لري هم ازادي راډیو ته وویل
نو دا ډېر یو خوشینون کې حالت ته او دین ورسې انتظار په ډېر زیات سخت وي ځکه مونږ دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپل کوو دا سلور کله مونږ لپاره ډېر زیات سخت.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت لرسیدو وروسته د جنوري په میاشت کې د کډوالو د بیا میشتیدو پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت د افغان کډوالو د انتقال په تړاو ویلي کوم افغانان چې هغه هیواد ته لیږدول سوي له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي ارزول سوي. دا په داسې حال کې ده چې د نو ون لفټ بیهایند په نوم غیر انتفاعي سازمان اعلان کړی چې د امریکا د استازو جرګې د قوانینو کمیټې د موقتي پریکړه لیک دوه مهمې مادې چې د 40,000 اس آی وی یا د کډوالو ځانګړي ویزې او د دې پروګرام دوه کاله تمدیدېدل پکې شامل و لري کړی دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دا پریکړه د افغان کډوالو د حقونو د مدافعینو د هڅو پر وړاندې گزار بلل کیږي. په ټکو یې مدافع ډلې بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکړی دی. متحدو ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د متحدو ایالاتو د حضور پر مهال ورسره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیتي او پرمختیایي پروژو کې همکاري کړې د پی 1 پی 2 او اس آی وی په څیر د کډوالو پروګرامونه پیل کړي دي.
بل لورته امریکا ته د افغانانو د سفر د بندیز په درشل کې ګڼ شمیر هغه افغانان چې له امریکایانو سره یې کار کړی دی بې برخلیک حالت کې پاتې دي. فرانس پریس په دې اړه یو راپور برابر کړی چې په دې راپور کې ما غټه کې راخستې دي. امریکا ته د افغانستان د اتباعو د سفر احتمالي بندیز هغه افغانان اندېښمن کړي چې په درېمو هیوادونو کې دیره دي او متحده ایالاتونو ته د سفر په تمه دي. محمد الیاس هغه افغان ځوان دی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ژباړن پاتې شوی دی. هغه چې دا مهال په قطر کې دی راځي د فرانسې خبری اژانس ته ویلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د کار لکبله له خطر سره مخامخ دی او اوس متحده ایالاتونو ته د تګ هیله هم مړاوي شوی. هغه ویلي امریکا ته د تګ چارې په تیرو دریو کلونو کې ټکنۍ او له ډیرو پلټنو او پوښتنو سره ملې وي نو ځکه تر اوسه قطر کې پاتې دی. محمد الیاس د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې د پخوا څو کاله د امریکا په کولورادو ایالت کې ژوند هم کړی دی. نوموړی په قطر کې د امریکایي ځواکونو په هغه کم کې میشت دی چیرته چې شاوخوا 2000 نور افغانان هم امریکا ته د تګ په نیت بیول شوي دي. په دغه کم کې د محمد الیاس 22 کلنه خور هم میشته ده چې د دریو ماشومانو مور ده. محمد الیاس ویلي له دریو کلونو انتظار وروسته یې د خور د امریکا ویزه راغله او امریکا ته د سفر لپاره ورته ټکټونه هم وشول. خوایي د ډونالد ترامپ له یو اجرایی فرمان وروسته د هغې سفر لغوه شو. ترامپ وخت د بیا راتګ په لومړی ورځو کې په امریکا کې د پناه غوښتنې بهیر او دغه راز نږدې ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې. ترامپ تیره اونۍ خپل حکومت ته لارښوونه وکړه چې هغه هیوادونه په نښه کړي چې د اتباعو سفر یې د امنیتي اندېښنو له کبله ممکن بند شي. ویل کېږي چې د ترامپ دغه بندیز به د هغه د لومړۍ دورې هغه بندیز ته ورته وي چې د وو اسلامي هیوادونو پر اتباعو یې لګولی وو. هغه مهال بندیز کې افغانستان شامل نه وو خو نور هیوادونه چې د نوملار کې راغلي وو عراق، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا، ایران او سودان وو. د امریکا د حکومت یوې سرچینې چې د نوم نه خودو په شرط فرانس پریس سره خبرې کړې ویلي ممکن همدغه اونۍ ډونالډ ترامپ یو اجرایی فرمان ورکړي چې له مخې به یې امریکا ته د افغانانو او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو سفر بند شي. فرانس پریس ویلي دغه فرمان به شاوخوا 15,000 هغه افغانان متاثره کړي چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او دا مهال په درېمو هیوادونو کې دیره یا افغانستان کې پټ دي. تاسو خبری مجلې ته غوږی په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه چې د روژې پاړه دي هم خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس راځو دې ته چې د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وای په افغانستان کې د بودیجې د کمښت له امله 13 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. دغه ادارې په خپل یو تازه راپور کې خبرداري ورکړي کچېرې بیړنۍ مالی مرستې ورونه رسیږي را روانې میاشت کې به یې 14 نور مرکزونه هم وتړل شي. یو شمیر کورنۍ وایي له کومه وخته چې دا مرکزونه تړل شوي ماشومان د خوارځواکۍ تر څنګ له سختو ننګونو سره مخامخ دي. فیروزی عزیزی ورسره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وای د نړیوالو مالی مرستو د کمیدو له امله په افغانستان کې ګڼ روغتیایي مرکزونه تړل سوي او د ګڼو نورو د تړل کېدو خبرداری هم ورکوي. سیف د چلډرن په خپل تازه راپور کې چې د سیشن په ورځ د مارچ په 11مه د ریلیف په پاڼه خپور سوی ویلي، د بودجې د کمښت له امله په افغانستان کې اتلس روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي. د ادارې ویلي په دې مرکزونو کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو ترڅنګ د دوی د بیلابیلو ناروغیو درملنه کیدله. د ماشومانو د ساتنې د نړیوالې ادارې خبرداری ورکړی چې که بیړنۍ مالی مرستې ورسره ونه سي راتلونکي میاشت کې به څوارلس نور داشن مرکزونه هم وتړل سي. د ادارې ویلي چې دغو دوه دېرش روغتیایي مرکزونو یوازې په جنوري میاشت کې په ټول افغانستان کې 134,000 ماشومانو ته خدمتونه رسولي دي. یو شمیر کورنۍ هم وایي وروسته له هغې چې دا کلینیکونه تړل سوي ماشومان یې له سختو کړاوونو سره مخ سوي دي. د ننګرهار ولایت تاچین ولسوالۍ یو اوسیدونکي لایق شینواري ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلاتو سره لاس او ګرېوان یو. دغه ماشومان هم سوي تغذیه هم لرو مونږ په دې ولس کې ډېر کمزوري ماشومان لرو، یعنی ډېر ښکلي ماشومان ډېر ښکلي کومک ورسره کېده دي ته هغه کوم چې دپاره مناسب هغه کومه درمل دي دوی د هغه مونږ پڼۍ ورته وو د هغه پڼۍ ورکول دی نور د وی ورکول کې دا ډیر خپل کار د غواتن استکار زمن څلور خریو
د کاپیسا ولایت د لاسای ولسوالۍ یوې اوسیدونکي او د وو ماشومانو مور هم چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راپور له مخې د افغانستان په شمال کې د دې مؤسسې یو روغتیایي مرکز چې هر میاشت د څه باندې 2000 ناروغ ماشومانو درملنه کوي ټاکل سوي په راتلونکي اونیو کې د بودجې د نشتوالي له امله وتړل سي چې په سلګونو خوارځواکي ماشومان به یې له بیړنیو طبي خدمتونو په برخه سي. سیف د چلډرن ویلي د دې مرستو کمیدو سره د هغو مؤسسو او بنسټونو ملاتړ کوونکي فعالیتونه هم ټکنی سوي چې له خوارځواکو ماشومانو سره د درملنې په برخه کې مرستې کوي. د یادونې ده چې د WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر مخکې په جلا جلا راپورونو کې ویلي و چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو مرستو ځنډیدو په افغانستان کې نږدې 200 روغتیایي تاسیساتو فعالیتونه ځنډولي او یا یې له امله تړلي چې په ټول هیواد کې 5.5 میلیونه خلک اغېزمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې مخکې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویلي و د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه سته. د دغه وزارت مسؤلینو په بیلابیلو ولسوالیو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو لپاره د بودیجې د بیلولو ادعا هم کړې وه او د افغانستان د روغتیایي سکتور د ستونزو د هواري او پیاوړتیا لپاره یې د نړیوالو مرستو په راجلبولو ټینګار کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
اوس هم ستاسو پیغامونه.
دروژی رنگونه
دروژی در رسیدو سره سم یو شمیر مستحق کورنۍ ته د لومړنۍ اړتیا وړ یو څه خوراکي توکي وویشل. پوهیږو چې دا توکي د ټولې روژې لپاره بسنه نه کوي او موږ د وس سره سم ورسره مرسته وکړل.
نوم می صدف ده او موږ معمولا په روژه ماتي کې پکوړې تیاروو چې کچالو نوش پیاز رومیان تازه دنیا شنه مرچ میده کوو او ورسره د نخود اوړه زیره مالګه چاټ مساله وچه دنیا مکس کوو او په غوړو کې سره کوو او ورسره کورنه چکنی هم تیارو چې تازه دنیا شنه مرچ اوګه میده کوو ورسره مستې نارنج مالګه یوزې کوو.
رادیو آزادی ټولو کارکوونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. احترامات وړاندې کوم. نوم مې وحید الله سادات ده. د کابل ښار اوسیدونکی یم. د یو غخو ډاکټر په صفت غواړم تاسو سره څو مهمې خبرې د غخو د نظر نه پروژې مبارکې میاشت کې تاسو سره شریکې کړم. د غخونو برس کول هم د پښنمي نبات او هم د روژماتي نبات باید متصلا د غاخونو برس کړل شي. غاخونو مسواک استفاده کول، د غاخونو غړغړه کول او د غاخونو تار استفاده کول.